द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خبرې غوام لري نن د ګلورز کال 2013 د جون د میاشتې 15مه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې کابل کې د سحر 15 نیمې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د جون 14مه نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زموږ چلی لستړې مشي وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته په پاریس کې د نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه پیل شوې په دغه غونډه کې به فیصله کیږي چې پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو هیوادونو په نوم لړکې شامل کړي شي او کنه
د ادارې په ویبپاڼه ورکړل شوي تفصیلاتو کې ویل شوي دي چې د جون میاشتې 14مې نه تر 1 دېرشمې نیټې پورې کېدونکې دغه غونډه کې به د نورو مهمو مسلو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي په مهمه موضوع هم بحث کیږي
13 روز د ډیورن په کرخه د پاکستان او افغانستان د عسکرو ترمنځ د نښتو وروسته د پاکستان پوځ ویلي په ډیورن کرخه د اسغنتار لګولو ته به دوام ورکوي
د پاکستان د پوز وین میجر جنرال آصف غفور ویلی د پولی په معاملې د غبرت د شمالي وزیرستان په سیمه کې ترسره شوې او د یو عسكر د وجل کېدو برسیره یو بل پوزي ټپي شوې هم ده
د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ویلی دی د صدارتي ټاکنو غیر رسمي نتیجو تر مخه هغه په لومړی مرحله کې په اسانه ګټه ترلاسه کړې ده
صدر رجب طیب اردوان په استنبول کې د خپل کور مخې ته وینا کې وویل چې غیر رسمي نتیجې ښکار شوې دي چې د کومې تر مخه په ما باندې خپل اولس باور کړي چې د صدر په حیث خپل ذمہواری او اهداف پوره کړم
او اوس وخت کې د خبرونو تفصیل ته د فرانس په سرخار پاریس کې د نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه پیل شوې په دغه غونډه کې به د یو شمیر نورو نړیوالو ستونزو ترڅنګ په ګرده نړۍ کې ترهګرو ته د مالی مرستو رسیدو مخه نیولو په سر هم خبرې کیږي د روان کال فروری په میاشت کې دغه نړیوالې ادارې پاکستان له د 3 میاشت وخت ورکړی وو چې په خپل هیواد کې ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو رسیدو مخه ونیسي دغه وروستو که څه هم د پاکستان حکومت لخوا په نږدې ورځو کې یو شمیر ګامونه پورته شوي خو څېړونکي ګڼي د پاکستان حکومت لخوا اخیستل شوي ګامونه چې تر څو عملي شوي نه وي دا امکان ډېر کم دی چې پاکستان په تور نوملړ یا بلیک لیسټ کې د شاملېدو نه بچ شي په کال 1999 کې جوړه اداره ایف ای ټی ایف نړیوال مالیاتي نظام د ترهګرۍ تور پیسو سپینولو ترڅنګ د نورو خطرو څخه بچ ساتي او د دې لپاره ګامونه پورته کوي پاکستان له دې وړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر 2015 پورې د نړیوالې ادارې د سار په نوم لړکې اچول شوی وو او د پاکستان پوځ ویلي په افغانستان کې پټو ترهګرو تیره ورځ په پوله باندې د اسغنتار اچولو په پاکستاني ټیم برید کړی او یو عسکر یې وژل دی د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلی چې د پولې په سر د غبرید د شمالي وزیرستان په سیمه کې ترسره شوی او د یو عسکر د وژل کېدو ترڅنګ پکې یو بل ټپي شوی هم دی د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړه د خاورې یو بل بچی کله چې د پاکستان افغانستان سرحد خوندي ګرځاو او د ترهګرو پر مخ یې لاره تړله خپل ژوند قربان کړو د ترکیه صدر رجب طیب اردوان وینا ده چې د صدارتي ټاکنو غیر رسمي نتیجو تر مخه هغه په لومړۍ مرحله کې په اسانه ګټه ترلاسه کړې ده د سرکاري میډیا تر مخه طیب اردوان ته 53% ووټونه ملاو شوي او د هغه لوی مخالف محرم انسی 10% ووټونه ترلاسه کړي خو مخالفو ډلو د صدر اردوان اعلان سره اختلاف کړی او ویلي چې لا ډېر ووټونه نه دي شمیرل شوي د صدارتي ټاکنو ترڅنګ په ترکیه کې پارلیماني ټاکنې هم شوې دي د سرکاري میډیا تر مخه اوسه پورې شمیرل شوي 92% ووټونو کې د صدر اردوان ای کې ګوند 53% ووټونو سره تر ټولو وړاندې دی او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي چې کوم خلک په غیر قانوني توګه امریکا ته راځي هغو به بې د عدالتي کاروای واپس لیږل کیږي د صدر ټرمپ دې بیان باندې قانوني څېړنکارانو او د کډوالو د حقونو لپاره کار کوونکو سخت ټکونه کړي او ویلي چې داسې کول به د امریکا د آئین سرغړونه وي د اتوار پر ورځ په خپل ټویټ پیغامونو کې صدر ټرمپ ویلي موږ نشو زغملی چې دا ټول خلک زموږ په هیواد حمله وکړي که څوک دلته په غیر قانوني توګه راځي نو موږ دوی عدالت ته وړاندې کولو بغیر باید په فوري توګه واپس هلته ولیږو چرته نه چې دوی راغلي دي. په خپل یو بل ټویټ کې صدر ټرمپ ویلي مونږ امریکا ته راتلونکي ټول خلک نشو قبلولی چې پولې محفوظه وي نو جرمونه به نه ترسره کیږي. قدرمن اوردونکو، وایس آف امریکا ډیوه نیم ساعته سارنی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوه سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شي. وی او ای ډیوه زموږ د ټویټر او فیسبوک پاڼو پته ده. په پیرس کې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنی غونډه پیل شوې. په دغه غونډه کې به فیصله کیږي چې پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي شي او کنه. یاد دوی چې پاکستان لدی وړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر 2015 پورې د نړیوالې ادارې د سار په نوم لړکې چل شوی و. په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شعیب زاده تیار کړی او دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې نن خپل شپږ ورځنۍ غونډه په پیرس کې شروع کړې او په دغه غونډه کې به د نړیوال اقتصادي نظام، امنیت او خوندیتوب ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو د مخې نیولو په اړه هم بحث کیږي. ایف اے ٹی ایف د وړاندې نه پاکستان د هغه هیوادونو په نوملړ یا گری لسٹ کې اچولې کم چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو تړلو کې ناکامه شوې دي. د فروری په میاشت کې دغه ادارې په غونډه کې پاکستان په دغه فهرست کې اچول شوی او ورته ویل شوی که چېرې پاکستان پر روانو دریو میاشتو کې نور سخت ګامونه پورته نه کړل نو دغه هیواد به په تور فهرست یا بلیک لیست کې شامل کړی شي. د ادارې په ویبپاڼه ورکړل شوي تفصیلاتو کې ویل شوی دي چې د جون میاشتې 24 نه تر 31 نیټې پورې کېدونکې دغه غونډه کې به د نورو مهمو مسلو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي په مهمه موضوع هم بحث کیږي. بیان وایي چې اداره په نړۍ او یو شمیر هیوادونو کې د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو د خطر نه خبر دي او د روان کال فروری میاشت کې شوې غونډه کې اعلان شوی پلان لاندې بعد دغه د عملی کېدو څارنه هم کوي. د فروری په 21 نیټه د اف ای ټی ایف غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي او د امریکې لخوا په هغه قرارداد سلا نه دراغلي چې پاکستان د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په نوملړ کې واچول شي. خواجه آصف په ټویټر ویلي هڅه یې کامیاب شوې ده او په 21 فروری د اف ای ټی ایف په غونډه کې د امریکې لخوا پاکستان د سار په نوملړ کې اچول کېدو په قرارداد اتفاق نه دی شوی. خواجه آصف زیاته کړې وه په دغه اړوند د دریو میاشتو پورې وخت ورکړی شوی چې بل رپورټ وړاندې کړی شي. هغه د نوملړ نه په بچ کولو کې د مرسته کوونکو ملګرو مننه هم کړې وه. په کال 1991 کې جوړ شوی دغه ادارې اف ای ټی ایف نړیوال مالیاتي نظام د ترهګرۍ، تورو پیسو سپینولو ترڅنګ د نورو خطرونو د بچ کولو او د دغې دپاره ګامونه پورته کوي. په پیرس کې روانې دغې نړیوالې غونډې وړاندې د پاکستان حکومت د هیواد دننه د ترهګرو مالی سرچینو تړلو لپاره یو شمیر ګامونه هم پورته کړي. د پاکستان د اقتصاد پخوانی وزیر سلمان شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي د پاکستان مرکزی بینک یا سټیټ بینک د هیواد دننه د پیسو لیږلو رالیږلو په سر سختۍ شروع کړې دي.
پاکستان کې سټیټ بینک نے خاص بہت ٹائٹن کیے نظام کو ریمیٹنسز کا اور جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
کاغلے سلمان شاہ وائی پاکستان دا معاملہ ڈیرا سنجیدہ اغستے او د پیسو لیګلو را لیګلو سار نه هم شروع کړی دا او د پاکستان حکومت په دغه معاملہ سنجیده ګامونه پورته کړی دي. پاکستان د دې وړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې د نړیوالې ادارې د سار په نوملړ کې اچول شوی. کم هیواد چې د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په نوملړ کې شامل شي د سیړونکو په نظر د دغه هیواد سره بهرنۍ سرمایه کاری کم شي، څوک ورسره سوداګري نه کوي، که د دې ملک څوک بهر ځي نو په اسانه ورته بهرنۍ ویزې نه ورکړی کیږي او دغه هیواد ته د بهر نه راتلونکي پیسو باندې سختې بدې اغیزې پریوځي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پتې سکتے دا www.voadiwanews.com ہیرے نکے.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا دیبا نیم ساعت سارنه خبری خبرونه تاسو دا وخت دی د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره سو شیبو کې به بی بی شیرینه پروګرام اپیل شي وګما جالوان او اشفاق مومن بدن د پروګرام وړاندې کوونکی وي ورزو یو بل رپورټر اخته د پاکستان پوز ویلی په افغانستان کې پټو ترهګرو تیر ورځ په پوله باندې د اسغنتار چولو په پاکستانی ټیم برید کړي او یو عسکر یې وجلې. په دې موضوع باندې نور حال کلیم افضل وړاندې کوي.
د پاکستان پوز وایي چې په افغانستان کې د ایرات ترهګرو تیر اتوار پر ورځ په پوله باندې د اسغن تار لګولو په وخت په پاکستانی پوځیانو برید کړی او یو عسکر یې وجلې. د پاکستان د پوز وایان میجر جنرال آصف غفور ویلي د پولي په معاملې دغه برید د شمالي وزیرستان په سیمه کې ترسره شوی او د یو عسکر د وجل کېدو برسیره یو بل پوځي ټپي شوی هم دی. د پاکستان د پوز ویان زیاته کړه د خاورې یو بل بچی کله چې د پاکستان افغانستان سرحد خوندي ساتلو په غرض او د ترهګرو پر مخې لاره تړله خپل ژوند قرباني ورکړه. موږ به که خدای کړی وي د اسغن تار غزولو کار پوره کوو. د دوړخیزو ګټو لپاره د افغانستان همکاري هم پکار ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش دیو ریډیو ته وویل چې دا پیښه د پاکستان د پوز او د ځایي خلکو ترمنځ شوې ده. د پاکستان پوز څه د پاسه یو کال مخکې له افغانستان سره په ګډه پوله په یو اړخیزه ډول د اسغن تار په لګولو کار پیل کړو او هدف یې دا و چې غواړي د پولې له دواړو غاړو نه د ترهګرو تګ را تګ بند کړي. د اتوار ورځې له برید نه وړاندې آصف غفور په یو بیان کې یاده کړه چې د پولې له هغې غاړې د اسغن تار غزولو په ټیمونو باندې د ترهګرو په بریدونو کې ټول ټال و عسکر وجل شوي او نږدې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې وروستو له هغې چې پاکستان د ترهګرو پر ضد عملیات وکړل نو د پاکستاني طالبانو مشرتابه د سرحد په اغوښتلو سره د افغانستان د حکومت له واک وتلو سیمو ته وتښتېده. هلته یې اډې جوړې کړې او له هغو په نوو ځایونو نه ترهګر بریدونه پیل کړل. د پاکستان د پوځ ویاند وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ترهګرو د پولې په غاړه نږدې دوه سوه د ډزو او د چاپو وهلو بریدونه شوي دي. خو زیاتوي چې پوز د اسغن تار په غزولو کې پخه اراده لري او داسې بریدونه به مخه نه ونیسي. افغانستان په ډیورن سرحدي کرخې چې په 1993 کال کې د برتانیې د واکمنۍ په مهال ایستل شوې وه خپله دعوه لري او کابل د پاکستان د سرحدي امنیت د پلان مخالفت هم کوي. خو اسلام آباد د افغانستان اعتراض په کلکه ردوي او وایي چې په 1997 کې کله چې پاکستان له برتانیې ازادي واغسته دغه نړیواله پوله ورته په میراث کې پاتې شوه. د پاکستان د پوز ویاند وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعین شوی حدود یقینا په نړیواله کچ پیژندل شوی سرحد دی. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش دیو ریډیو ته وویل د ډیورنډ په کرخې اسغن تار لګول د قبایلو جدا کول دي او زیاته کړه چې موږ تل په نړیواله کچ او په خپله پاکستان ته ویلي چې په ټولې نړۍ کې انسانان د رونو په شان ژوند کوي. د قبایلو جدا کول او په داسې ډرامایي ډول د داسې تارونو او کانالونو ایستل هیڅ ګټه به نه وکړي، مګر دا چې پاکستان په عملي توګه دی د ترهګرۍ پر خلاف مبارزې کې خپلې ټولنې او ټولې سیمې سره همکاري وکړي. جنرال رادمنش د پولې په اوږدو کې د بریدونو په حقله د پاکستان دعوې ډرامایي لوبې وبللې. دا چې د افغانستان له نظره د اسغن تار له غزولو پرته به څنګه د ترهګرو مخه ونیول شي. رادمنش وویل ښه او غوره لاره دا ده چې په پاکستان کې دننه د ترهګرو ځالې له منځه ولاړې شي او هلته چې د طالبانو کومې شوراګانې دي هغه دې هم وتړل شي او په پاکستان کې دې هغه مدرسې وتړل شي چې د افغانستان د جګړې لپاره طالبان روزوي. افغان او امریکایي چارواکي دعوی کوي چې افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې دننه پناه ځایونه لري او له هغو ځایونو په افغانستان کې دننه بریدونه ترسره کوي. اسلام آباد دا تورونه نه مني او په دې باور دی چې د سرحد انتظامی پلان به بالاخره په دې کې مرسته وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اندېښنې له منځه لاړې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد لانجه تیر اونۍ د امریکې د کانګرس په یوې غونډې کې هم یاده شوه. د کانګرس غړي براډ شرمن د سیمې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړې سفارتکارې الیس ویلز نه وپوښتل چې آیا امریکا د ډیورنډ کرخې ته د یو نړیوال سرحد په سترګه ګوري او که نه. میرمن ویلز ځواب ورکړو چې ډیورنډ کرخه د یوې نړیوالې پولې په حیث ده، موږ ورته هم په دې سترګه ګورو. خو میرمن ویلز دا هم وویل چې واشنگتن د دې کرخې په حقله د افغانستان حساسیتونه هم په پام کې وساتي. ایل ایس ویل زیاته کړه، خو موږ په دې باور یو چې د سرحد انتظام به هغه وخت مضبوط شي چې دواړه هیوادونه په شریکه د یو بل سره همکاري وکړي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنې خبری خپرونه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنې غدوام لري. او اوس وړاندې کوو سیمیز او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. وړاندې کوونکي دی مختار خلیل.
د امریکې په مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د افغانستان د جنگ په باب له د نامتو لیکوال د ایډورډ هانټ چاپ شوی یو معلوماتي مضمون کې لیکل شوی دی چې د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد او ولس کلنی افغان جنگ کې تیر کال د 20,000 نه زیات افغانان وجلې شوی دی، کم چې یو نوې مثال دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په وجلې شوو کې 10,000 افغان عسکر، 10,000 طالبان او تقریبا 3,500 بیګونه افغانان شامل دي. د افغانستان په باب له د ملګرو ملتونو د لوی سکتر خصوصي استازي ټاډا میچی پاماموتو خپل یو بیان کې ویلي دي که جنگ کې اخته فریقینو ضروري اقدامات نکل نو سخ کال د نور زیات مرګ جوبلی اندېښنه ده. مضمون لیکي چې افغان جنگ کې بے مثله مرګ جوبله د صدر ټرمپ لخوا د طالبانو خلاف د جنگ د توندولو نه پس رامخته شوې ده. صدر ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د افغان جنگ مخالفت کړی وو، خو د صدر جوړېدو نه پسې امریکنو فوزونو ته د نور زیات جارحانه عملیاتو حکم ورکړی دی. د نوو احکاماتو تر مخې د امریکې په مشرۍ کې افغانستان کې جنگیدونکو اتحادي فوزونو جنگ له خزور ورکړی دی او تیر کال د طالبانو په مورچو درې چند د زیاتی هوایی حمله کړي دي. د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس وایي چې د اتحادي فوزونو د سختو حملو په جواب کې به طالبان هم خپلو عملیاتو کې شدت یقینا چراولي. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر په یو بیان کې ویلي شوی دي چې د جنگ تودېدو نه زیات نقصان افغان اولس ته رسیږي. مضمون لیکي چې افغان حکومتي چارواکي د افغان فوزیانو په مرګ جوبله خاموش دي، ځکه چې دوی سره ویره ده چې که د دې مرګ جوبلې خلکو ته علم وشو نو په دې به د خلکو حوصلې کمزوري کیږي او خلک به افغان فوج کې برتی کېدو نه ډډه کوي. خو افغان جنگ کې د بې مثله مرګ جوبلې باوجود ټرمپ حکومت په خپل جنگي حکمت عمله ټینګ دی. کاونټر پنچ میگزین خپل مضمون کې زیاتوي چې د امریکني فوج بنیادی مقصد د افغانستان د آبادۍ 80% برخه د حکومت د واک اختیار لاندې راوستل دي، ځکه چې هم په دې صورت کې کابل کې قائم افغان حکومت ژوندی پاتې کېدی شي. خو مضمون نگار لیکي چې د صدر ټرمپ د حکومت دا منصوبه د ناکامۍ په لور روانه ده، ځکه چې نه یوازې بې شمېره افغانان وجلې کېږي بلکې ډېر خلک د افغان حکومت د اولقینه په وتو دي. د افغانستان د سر دوباره ودانۍ دپاره د امریکې خصوصي انسپکټر جنرل کانګرس ته خپل تازه رپورټ کې لیکلي دي چې په کال 2014 کې د افغان حکومت په خپل آبادۍ وس اختیار یو کم او یا فیصدی وو، خو په کال 2018 کې دا اختیار 15% ته راغورځېدلی دی. نامتو لیکوال ایډورډ هانټ کاونټر پنچ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د امریکې د مخبری ادارو تیر کال په جمع پیشګویي کړې ده چې امریکا به ناکامو سره مخ کیږي. د مخبری د قامی اداري ډایریکټر ډینیل کوټس د سینټ د وسلبند فوزونو کمیټه ته ویلي دي چې د امریکې او د اتحادیانو د فوزي کومکونو باوجود به کال 2018 کې سیاسي او امنیتي حالات خرابیږي. د دفاع پخوانی وزیر چک هیګل په افغان جنگ خپل یو تبصره کې ویلي دي چې جنگ ډیر لاندې سطح ته راپریوتی دی. د افغانستان د جنگ په اړه د ټولو نه بهترین لار د افغانستان د سولې او د امن تحریک دی، کوم چې د سمدستي ډزبندۍ او د خبرو اترو غوښتنه کوي. په دې لړ کې د وړوکي اختر په موقع د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یوې ارضي ډزبندۍ کېدل یوه ډېره روښانه علامه ده. افغان حکومت خو دا ډزبندي جاري ساتل غواړي، خو طالبان یې ورسره نه مني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. واز اف امریکا دیوانی مساتا سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. او سراندی کو د ترکیه پړای رپورت چرته چې صدر رجب طیب اردوغان وینا کړي چې د صدارتي ټاکنو غیر رسمي نتیجو تر مخه هغه په لومړی مرحله کې پاسانه ګټه ترلاسه کړې ده، خو مخالف ډلو د صدر اردوغان اعلان سره اختلاف کړي او ویلي چې لا ډیر ووټونه نه دي شمیرل شوي. تفصیلي رپورت اشفاق مومن نورو.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان په صدارتي ټاکنو کې د خپل ګټې اعلان په استنبول کې کړی دی. په پارلیماني ټاکنو کې هم د صدر اردوغان انصاف او پرمختیا ګوند یا عدالت ویکل کین مپاټۍ د خپل ائتلافي ګوند قومي تحریک ترڅنګ د نورو سیاله ډلو نه وړاندې دی. دا خبره نړیوال مطبوعاتو را نقل کړي چې وایي تر دې وخته 95% رای د شمیرنې عمل سرته رسیدلی دی. دا به لومړی ځل وي چې د ترکیې صدر بعد بل غزول شوي واک اختیار لاس کې واخلي. د صدر واک د زیاتولو قانون په کال 2010 اپریل میاشت کې جوړ شوی و. صدر رجب طیب اردوغان په استنبول کې د خپل کور مخې ته وینا کې وویل چې غیر رسمي نتیجې ښکار شوې دي چې د کومې تر مخه په ما باندې خپل اولس باور کړی چې د صدر په حیث خپل ذمہواری او اهداف پوره کړم. صدر اردوغان دا هم وویل چې د انصاف او پرمختیا ګوند په مشرۍ کې ائتلاف پارلیماني ټاکنې هم په اکثریت سره ګټلې دي. د غیر رسمي نتیجو تر مخه صدر طیب اردوغان په صدارتي ټاکنو کې نږدې 53% رای ګټلې دي. په ده پسې روشن فکر ریپبلیکن اولسي ګوند غړی محرم انج 1.5% رای اخیستې دي. دا خبره د انادولو ترکیې سرکاري خبري ادارې کړې ده. دوی وایي چې لا هم 15% رای د شمیرلو عمل پاتې دی. بلخوا په انقره او استنبول کې د انصاف او پرمختیا ګوند مرکزي دفترونو مخې ته د خوشحالۍ نمانځلو دستوري شروع شوي دي. په ټاکنو کې قم پرسته ګوند خې ډلې غړي میرال اکسیز 5% او د کورت پلوه جمهوري ګوند غړي صلاح الدین دیمرتاس 8% رای اخیستې دي. د انادولو خبری اداره وایي چې 80% خلکو د رای اچولو په عمل کې برخه واخیسته. د نړۍ یو شمیر مشرانو کې د آذربایجان صدر الهام علیوف او د قطر امیر تمیم بن حماد اسانی د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې ګټلو باندې مبارکۍ پیغامونه استولې دي. بلخوا مخالفه سیاسي ډلو او یو شمیر اروپایي میډیا په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګولي او وایي چې ټاکنې بې طرفه نه دي ترسره شوي. بلخوا صدر رجب طیب اردوغان د ټاکنو نه وړاندې په خپله وینا کې د شفافه ټاکنو کولو ژمنې د خپل اولس سره څرګند کړې وې.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی اوس وړاندې کوي ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
د امریکې د کانګرس په غوښتنه د امریکې د خارجه چارو محکمې په مای کې د کال 2019 د پاره د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په حق له رپورت خور کړی دی پدې کې لیکل شوی دی چې د افریقې د ګامبیا هیواد حکومت د مذهبي زغم برداشت پیدا کولو لوز کړی دی د کال 2019 په جنوري کې د ګامبیا صدر اداما بیرو د ملک سیکولر حیثیت ته د واپسای اعلان کړی دی د څه ذکر چې په آئین کې هم شته دی دا شان د پخوانی صدر د یحیی جمعا هغه فرمان ختم کړی دی د کم تر مخه چې یحیی جمعا ګامبیا یو اسلامي جمهوریت ګرځولی و صدر بیرو په سوسو موقعو په ملک کې د مذهبي صبر زغم د پیدا کولو په ضرورت زور ورکړی دی د کال 2019 په فروری کې د مذهبي او روایتي معاملو د پاره د یو خصوصي صدارتي سلاکار مقررولو اعلان هم کړی دی صدر په غنو موقعو د ملک د مسلمانانو او د عیسایانو ترمنځ د روغ رغبت او د صبر زغم ساتلو خبره کړې ده په دې لړ کې د کال 2019 په اگست کې ډاکر کې لوی پادری بنجامین نادیایی سره د ملاقات هم وکړو صدر بیرو دا هم ویلی دی چې په ملک کې د مذهبي صبر زغم د سرمایه کارانو د اعتماد د پاره هم ډیر ضروری دی د کال 2019 په مای کې د ګامبیا د زراعت وزیر عمر جالو احمدی فرقی له د حکومت لخوا د پوره پوره تحفظ ورکولو تسلی ورکړی ده د ګامبیا په آئین کې لیکل شوی دی چې د مذهبي ازادۍ نه چې د نورو مذهبي فرقو حقونو ته یا قومي مفادو ته نقصان نه رسی نو دا به ملک قائم وي په دې کې مذهبي فرق د مذهب په بنیاد د مملکت قیام او د مذهب په بنیاد د سیاسي پارټو جوړول منی دي د مختلفو مذهبي عقیدتمندو خپلو کې ودونه کېدل یو عامه خبره ده او منلی شوی حقیقت دی په ګامبیا کې د سنی اکثریت مسلمانانو او د احمدیانو ترمنځ د تو سوخت موجود دی ستر اسلامي کونسل ته چې د ګامبیا مذهبي شورا ده په دې لړ کې د مذهبي لارښودنې کار سپارلی شوی دی دې شورا حکومت ته هدایت ورکړی دی چې احمدیان مسلمانان نه دي او دوی په اسلامي دستورو او نورو سرګرمو کې خپل کسان نشي شاملولې د احمدیانو بیان داده چې دوی د اسلام برخه دي په دې سبب د اسلامي ټولنې دننه دي پوره پوره ځای کړی شي د ګامبیا حکومت د سنیانو او د احمدیانو په دې تنازع کې د راتلو نه ځان ساتلې دی په ګامبیا کې د امریکای سفارتخانی د سلورو روجو د روجیماتو بندوبسونه کړی وو په دغه موقع ګامبیا کې د امریکای زنانه سفیری پیټریشیا السب حکومتي چارواکو او مذهبي او ولسی مشرانو ته مذهبي ازادۍ کې د خپل کردار یادګیرنه وکا دیوی کم ملکونه چې د دې بشري حق چټک تحفظ کوي هغه اقتصادي لحاظ سره مضبوط وي او په دغه ملکونو کې دننه امن وي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003